یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په پیو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. زه اجمل اند ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د حکومت د نوي کابینې په ترڅ کې د معرفي شو وزیرانو په اړه اندېښنې در سره شریک کو. ګڼ نور رپورټونه هم لرو. په افغانستان کې د کرونا د وضعیت په اړه هم تازه حال درکو. په نړۍ کې کرونا څنګه وضعیت کې دا څومره خپریږي، په کومو هیوادونو کې پیښې راکمې شوي، دا موضوع هم څېړو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. فرشته جلال زئی دروري.
په کابل کې نن د مولوی ایاز نیازی د جنازې مراسم دي. په هرات کې د حوزوي روغتون مسؤلان وایي شپېته په سلو کې کارکوونکي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. او د امریکا څارنوالانو د امریکا په متحدو ایالاتو کې د جورج فلوید په نوم د یو تور پوستي امریکایي په قتل کې د دریو نورو تورنو پولیسو نومونه شامل کړل. پوره خبرونه واورې. په کابل کې نن د مولوی ایاز نیازی د جنازې مراسم دي. مولوی ایاز نیازی د وزیر محمد اکبر خان مینه د جماعت ملاو، هغه د سه شنبه په ماښام تر منځ وروسته له جماعت د وټول په وخت کې په چاودنه کې ووژل سو. په چاودنه کې یو شمېر نور ملکی وګړي هم چې جماعت ته د منځ لپاره ورغلي وو ووژل او زخمیان شو. د مولوی ایاز نیازی قتل وسوالو طالبانو غندلې یو جنایت بللې دی. د حمله مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. په دې اړه به وروسته د ازادي راډیو په راډیو او ویبپاڼه باندې تاسو ته نور جزئیات او معلومات وړاندې کړم. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې شپېته په سلو کې کارکوونکي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي وایي چې له همدې کبله دوی د روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخامخ دي او که د کرونا د پیښو د زیات کله کرونا پیښې لا زیاتې سي په هرات کې به روغتیايي خدمتونه ټکنی سي. د هرات حوزوي روغتون ته زرتنه کارکونکو لري او ګڼ شمېر خلک ور د ورځې ورځي. د دغه روغتون د سوځیدنې د څانګې ټول کارکونکو د کرونا ویروس نیولې او د مسؤلینو په خبره د انتانی برخې سم نیمایي او د داخلي او جرایي څانګو په سلو کې ډېر شتنه په دغه ویروس باندې ککړ دي. د هرات روغتیايي مسؤلان اوس لاس په کار سوي چې په رضاکار ډول روغتیايي کارکوونکي په روغتونونو کې وګوماري. د ملګرو ملتونو سازمان د جون څلرمه د هغو کوچنیانو په نوم لمانځي چې په ټوله نړۍ کې د تشدد قرباني سوي دي. دا ورځ د تشدد قرباني شوي معصوم ماشومان بلل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف د هغو کوچنیانو درد او بدبختۍ ته د نړیوالو د پام اړول دی چې د جګړې له کبله په فزیکي او رواني خوږ اخته دي. دا هم دا ورځ د ملګرو ملتونو پر هغه تعهد ټینګار کوي چې د کوچنیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې لري او د کوچنیانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون په رڼا کې خپلې هڅې ترسره کوي. د ماشومان د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې هر ماشوم د جګړې قرباني شوی او په یو ډول د جګړې منفي اغیز ورباندې شوی دی. د ادارې ویلي چې د 2015 او 2013 میلادي کال ترمنځ 12,500 کوچنیان په افغانستان کې وژل سوي دي. په همدې دریو کلونو کې نږدې 300 کوچنیان په وسلواله جګړه کې مخامخ کړو. د سیف د چلډرن ادارې ویلي چې هر سهار په افغانستان کې لږ تر لږه 40 میلیونه ماشومان د رواني جګړې د وحشت په ویره کې له خوب راپورته کیږي. په کابل کې د دې نړیوالې ادارې ویاندې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي
د 2020 کال لومړۍ میاشتې یعنی مارچ، اپریل او مئی د ماشومان لپاره خونړۍ ورځې وې. موږ د تیر 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې فقر چې جګړه یو اساسي دلیل دی، د کوچنیانو پر رواني او فزیکی وده باندې تر ټولو بله بده حادثه بلل کیږي چې اغیزې ور باندې کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د هغو مظاهرچیانو یوه اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې د جورج فلوید د وژل کېدو پر ضد اعتراض کاوه او د انصاف غوښتنه یې کوله. جورج فلوید یو تورپوستی امریکایی و چې د می د میاشتې په 15مه نیټه د امریکا په متحدو ایالاتو کې یوه سپین پوستي پولیس هغه ونیو، لاسونه یې ور ولچک کړي وو او هغه یې پر مځکه غورځولی وو. په هغه ویډیو کې چې د جورج فلوید سره د دغه پولیس د چلند په اړه خبره سوې ده، لیدل کېږي چې جورج فلوید په مکرر ډول پولیس ته وایي چې سا نسی اخیستلی، خو پولیس د هغه پر غاړه زنګون وریښی او اجازه نه ورکوي چې حرکت وکړي. جورج فلوید وروسته په روغتون کې مرسو. د ده د مرګ پر ضد مظاهره چیانو غوښتل چې نه یوازې دا چې هغه پولیس چې د جورج فلوید پر غاړه یې زنګون وریښی و، بلکې درې نور پولیس هم چې په دغه صحنه کې د دغه لومړي پولیس سره ولاړ و باید محاکمه شي. د مینیسوتا لوی څارنوال کیت الیسن پرنو وویل چې د پولیسو هغه درې نور افسران، تو تاو چې 40 کلن دی، جی الکساندر کوینګ چې 65 کلن دی او توماس لین چې 10 کلن دی، په دوهمه درجه قتل تورن شوي دي او توقیف شوي دي. د یادونی ورده چې لومړی پولیس د امریکا د متحدو ایالاتو د پولیسو له خدمت څخه ایستل سوی دی او په دریمه درجه قتل باندې تورن شوی دی. راپور نوای چې د مظاهره چیانو غوسه لومړنیو ورځو ته په کتو اوس یو څه کمه شوې ده او د امریکا په اکثرو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې خلک مظاهرې کوي. مظاهره چیانو د څارنوالانو د نوي ګام هرکلی کړی، خو د نژادي تبعیض په وړاندې پیل شوې مظاهرې د 8مې ورځې لپاره هم په امریکا کې روانې وې. او روسیه منلی چې سوریه ته نوري میګ نوي چج الوتکې واستوي استولې دي. دا اعلان یو ورځ وروسته تر هغه کې چې د امریکا پوځ روسیه تورن کړ چې دغه هیواد د سوریه له لارې لیبیا ته جنگي الوتکې لیږدوي او هلته د هغو جنگیالو ملاتړ کوي چې د خلیفه هفتر په ملاتړ د حکومت پر ضد جنگیږي.
خبرونه مولا فرشته جلال زی واوریدل. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د حکومت لوري د معرفي شوي کابینې هغه کسانو ته به د باور رای ورنه کړی چې په فساد تورن دي. دا ولسی جرګې لومړی نائب محمد مرزا کټوازی
مو په دې اکل باندې جدي خبرګون لرو. دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کی چې دوی به هیڅکله ونه توانی د ولسی جرګې نه رایه واخلي.
پر دې موضوع په بشپړ ریپورت سربیره اوري چې نن د جون د میاشتې څلورمه د تاوتریخوالي د موسم قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې ماشومان پکې هم د کورنۍ تاوتریخوالي او هم د جګړو له کبله له بیلابیلو بڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. پر دې موضوع به له کابل نه د افغان ماشومانو په تازه وضعیت در سره معلومات شریک کړو. کرونا وایرس نږدې ټولې نړۍ تاریخي غځولي او دغه ناروغۍ ضد واکسین جوړولو ته هڅې ګړندۍ شوې دي. دا واکسین لپاره هڅې په کوم وضعیت کې دي، څومره پرمختګ پکې شوی، په دې هم تازه حال درکو. په امریکا کې د جورج فلوید د وژنې وروسته د خلکو غوسه او خفګان ډېری ژورې او نه کنټرولېدونکي ریښې څرګندولې دي. دغلته مظاهری اعتراضونه او لاریونونه دي. دا بل موضوع ده چې په دې خبرونه کې پرې تفصیلي معلومات درکو. د خبرونه په دوهم نمای کې د مخکخو خزو پروګرام هم له یاده مباسي. دا افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د حکومت لوري د معرفي شوي کابینې هغه غړو ته به د باور رای ورنه کړي چې په فساد تورن دي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد مرزا کټوازی وویل د نوې کابینې یو شمیر د فساد دوسیې لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست ټینګار کوي چې وزیران د وړتیا له مخې معرفي شوي دي. په کابل کې زما همکاري ناجیه صافی موضوع تعقیب کړې ده، هم د اوس کابل په سټوډیو کې ده. ناجیه جانې مهرباني وکړئ نور تفصیل بل تاسو واورو.
ډیره زیاته مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د نوي کابینې په معرفي کېدو سره د ولسی جرګې غړي خبرداري ورکوي چې په فساد ککړ کسان به له دوی څخه رای وانخلي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی سره مو خبرې وکړې، نوموړي په دې اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل.
نور دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کی چې دوی به هیڅ کله ونه توانیږي چې دولتي جرګې نه رایې واخلي. حکومت مغه هم دا ده چې تاسو مغواړئ چې دغه یو څوک وزارت پراس کړي ولې لکه ریښتار جوړولو دای په داسې وزارت پراس کې راوستل چې دا پاتې معاملات چې د کوم پاتې چور چپاول دغه هم په دې اوس دوره کې شو. نو اوس به موږ په دې اکله باندې چې دی هلته شورا ته معرفي کېږي، اول به موږ دغه اسناد دقیق جوړو چې تر کایا د قرض واقعیت هم صفر کړی دا او یا تر اوسه په دوه باندې دی افغانستان باندې کابل بانک له کزینه قرض پاته ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی، محمود کرزی د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، ډاکټر محمد جواد عثماني د عامې روغتیا د نوماند او سرپرست وزیر، حسینه صافی د ښځو چارو وزارت د نوماند او سرپرستی وزیر، او اجمل احمدی د افغانستان بانک د عمومي رئیس په توګه رسمن معرفي کړل. جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان میناپال وایي نوې کابینه د وړتیا له مخې
غره شویده. حکومت کابینه به د افغانستان د ټولو سیمو ټولو شبو ټولو قومونو څخه نمائندګي کوي. ټول هغه کسان چې ګمارل سوي دي یا ګمارل کیږي په خپل برخه کې تخصص لري، تعهد لري او د یو خپل سیاسي وزن لري، او ټول کسان په سلاو مشورو پرخو سلاو مشورو باندې ټاکل کیږي.
خو لبل لورې ولسی جرګه د محمود کرزی د کابل بانک د فساد قضیه ته اشاره کوي، وایي د فساد دوسیه تر اوسه پورې سپینه شوې نه ده او باید په دې اړه پلټنې وشي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د محمود کرزی او د افغانستان د لوی سرنوالۍ نظر هم ولرو، خو دوی حاضر نه شول او په خاطر دې محمود کرزی پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي. د کابل بانک د قضیه په اړه لومړنۍ علني محکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوې و چې پکې شیرخان فرنوت او خلیل الله فیروزی دواړه په 55 کلونو بند محکوم شوي وو، خو د استیناف محکمې بیا د بند موده 10 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزی یو ځل بیا په 1994 لمریز کال کې د لنډې مودې لپاره خوشی شو، سو د سمارټ سیټي خارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړی او د قرارداد لاسلیک پر مهال ویل هڅه کوي چې د دغه پروژې ګټینا د کابل بانک پور پریکړي. د کابل بانک د دوسیه د تعقیب پر مهال دا هم روښانه شو چې د بخوانی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی او د بخوانی ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالی بحران کې ښکیل دي، خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نشول. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د پدې مسایلو له افغان چارواکو سره خبرې وکړو.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې. له تاسو نه دوستانو د ناجیه صافی په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسی جرګوي د حکومت لخوا د ورمعرفي شوي کابینې هغه وزیرانو ته به رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. په دې کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی، د ورور محمود کرزی په شمول ځینې داسې کسان شامل دي چې د ولسی جرګې د ځینو غړو په باور په څارنوالۍ کې دوسیه لري. له ناجیې صافی سره پاتې کیږو. په همدې موضوع باندې هغې د سیاسي چارو له کارپوه مطیع الله خروټي سره مرکه کړې. ښاغلی خروټی وایي تر ډیره فکر کیږي چې نوی حکومت به مصلحتي کابینه جوړه کړي. دا مرکه اورو.
داسې یو کابینه چې هغه کې سیاسیون تکراری پخوانی چه سری او په زمین که هغه نابکار اشخاص افراد چې په امنیتی و او گویا قضایی ارگانو که دوسیه لری هغوی گویا معرفی سی. فقط دوی معرفی کول دوی لپاره ده چه اغا تعهدات چه دوی جناب ولسمشر نخیسته و چه گویا منگا ستاسی پخلایه نه داکتر سیب عبدالله سر ختمه او دغه لانجه ختمه او عبدالله پدی متقاعد که او چه خپل اعلان نه تیر سی چه اغا همزان رئیس جمهور اعلان کرده او پا بل مقابل که دغه امتیازات خورو. اغا امتیازات زده اشخاص افراد نمونه نخلم، یو تعداد اکسپایر شوی چیری، یو تعداد اشخاص افراد چی گویا بدنام چیری دی، یو تعداد اشخاص افراد چی پا محاکمه که دوسیه لری دی اختلاس اغوی معرفی سیوی دی، اغوی دلتا آخری نهایی مرحله ندادا دی، فقط سرپرست صفت معرفی سیوی دی، دی ملت کور تجزی دی، ملت کور چون دی ملت استازی هلتا پکشته دی، او اغا که حقیقی یقینی استازی دی ملت روسی اکسپایر شوی چی ریتا، نابکار چی ریتا، او پزمین که مفتد چی ریتا، او حق دوسیدار چی ریتا با هیچ کل رای ورنکی.
یعنی فکر کوئی چه دغه کابینه تر جیره مصلحتی کابینه ده؟
بله، نه تنها مصلحتی کابینه، بلکه وزیران اکثریت چه انتخاب سیوی دی او دین و روست هم معرفی کی گی، سرپرست صفت دا سیاسی قومی متنفذین او پا محل که دی نفوذ والا دی نفوذ خواندان معرفی کی گی، دا واضح خپل ولسمشر خپل بیانه که دا ویلی او تعهد ملت تکلی، نو پروفیشنل کابینه به دا واری نی، فقط یو سیاسی و مصلحتی کابینه وی. دی دیل پاره چه دقی کابینه پروفیشنل سی، دا مکلفیت، مسئولیت او گویا دن اغای چول باری دی پارلمان دی غلو پا غالا چه ولی ده چه دوی دقی غط مسئولیت بار پا غالا واخلی، او دوی نه گویا اغا خلق چه واقعا دی وزارت لیاقت ندار یا غوی تیر نشی،
دوی بل پارلمان نرای واخلی؟
دوی دی ملت دی دی استازو نه پا پارلمان که رای نشی اخیسته، پا دی اغا استازی پا دی پا یکی چا ترای ورکی.
دا سیاسی چارو شنون که متیولا خروت هوچی تصور سرا دا ازادی راڈیو دا خبریال نجی صفحه مرکه آوری دا.
ازادی راڈیو دا مدنی طولنو دا جوڑولو دا دیموکراتیکو ارزختونو دا تقوی لقومی و مذهبی تعصبونو سرا دا مبارزی او دا خلکو ترمنز دا ملی تفاهم هنداره دا.
اوسم اکرام الله اکرام لطو اقتصادی خبرونو سرا.
د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره په دې هیواد کې د کورنیو او بهرنیو الوتنو د ډیر ژر پیل خبر ورکوي. د دې ادارې رئیس محمد قاسم و فیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې یو شمیر هوایي شرکتونو تیاری ښودلی چې د راتلونکي میلادي میاشتې په لسمه یا پنځلسمه نیټه د روغتیا او د هوایي چلند د نړیوالو سازمانونو د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره افغانستان ته الوتنې پیل کړي. نوموړي دغه شان وویل چې د افغانستان د هوایي چلند ملکی ادارې هم په دې اړه تګلاره جوړه کړې او د کابینې له تایید وروسته به د هیواد هوایي شرکتونو ته د الوتنو اجازه ورکړل شي. نوموړي وویل چې د افغانستان د هوایي چلند ملکی ادارې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د هوایي پروازونو د کمښت له امله دولس میلیونه ډالر مالی زیان کړی دی. خاغلی وفایزاده وویل چې د دې تر څنګ د افغانستان خصوصي هوایي شرکتونو هم له دې اړخه نږدې دیرش میلیونه ډالر زیان لیدلی دی. او د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه له حکومت غواړي چې د تولیدي فابریکو د فعالیت د دوام په برخه کې باید کوټلي ګامونه واخلي. د دې ټولنې رئیس شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد تولیدي فابریکې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د سقوط له ګواښ سره مخ دي. نوموړي وویل چې اوسمهال د افغانستان په سلو کې سلویښت تولیدي فابریکې د خامو موادو د نه موجودیت له امله په ټپه ولاړې دي. خو دی وایي چې د افغان فابریکو زرګونه کانتینر خام مواد د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي او افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دی وایي که حکومت دې برخې ته جدي پام ونه کړي نو فابریکې به سقوط شي او زرګونه کسان به بیکاره شي. د دغه ټولنې د معلوماتو په اساس د کورونا وایرس د خپراوي وړاندې په افغانستان کې نږدې 15,000 فابریکو فعالیت کاوه چې له 300,000 ډیرو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه.
دوستانو وړاندې د افغانستان په اړه په رپورټونو کې اوري چې نن د جون د میاشتې څلورمه په نړۍ کې د معصومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې ماشومان په کې نه یوازې دا چې له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي، بلکې د جګړو له کبله یې هم ژوند له زور او کړاو سره مخ دی. په دې موضوع به له کابل نه رپورټ لرو، خو تر هغې مخکې یوه نړیواله موضوع. د جورج فلوید د وژنې په خاطر درې نور امریکایي پولیس هم د امریکا په متحده ایالاتو کې په درېمه درجه قتل تورن شول. شپږ څلوېښت کلن تور پوستی جورج فلوید د می په 15مه د امریکا په میناپولس ښار کې وروسته له هغې ساه ورکړه چې یو سپین پوستی پولیس افسر ډیرک چاوین یې پر غاړه او ملا زنګونې ښایي وو. ډیرک چاوین وختي په قتل تورن شوی، ورسره د څارنوالۍ د تازه پرېکړې خلکو هرکلی کړی. صفی الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړی او په اړه یې رپورټ لري.
د مینیسوتا ایالت سارنوالی چهارشنبه د دریک چاوین د دریم درجه قتل تور دویم درجه ته پورته کړ او درې نور پولیسی په دریم درجه قتل تورن وپیژندل. د امریکا د قوانینو لمخې کچیرته د دویم درجه قتل تور ثابت شي، عامل به تر څلوېښتو کلونو او د دریم درجه قتل به تر پنځه ویشتو کلونو حبس تیروي. د مینیسوتا ایالت سارنوال کایت ایلسن پرون وویل چې د پولیسو درې نور افسران په قتل کې په مرستې تورن او د نیولو جلبې صادر شوی. دا درې افسران چې تازه په دریم درجه قتل تورن شوي، توماس لین، جی کونګ او تو تاو نومیږي. د مینیسوتا ایالت د مینیاپولیس ښار دا څلور پولیس افسران تېره اونۍ له دندو لرې کړای شوي هم وو. دا لومړی وار دی چې د مظاهره چانو له سختو مظاهرو وروسته په دریک چاوین سربیره چې خپل زنګون یې د نږدې نهو دقیقو لپاره د جورج فلوید په غاړه ایښی و، د هغه درې همکاران چې د پیښې په سیمه کې حاضر وو په قتل تورنیږي. د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي امریکایي وژنې د دغه هیواد په شاوخوا یو نیم سل لویو وړو ښارونو کې لوی لاریونونه وپارول. لاریونونه لومړی سوله ییز راپور شوي وو، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهره چیانو له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. د مظاهرو په نهمه ورځ د لږ تر لږه دولسو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس نږدې لس زره مظاهره چیان نیولی دی. د وضع د کنټرول لپاره د امریکا حکومت په اکثرو ښارونو کې چې وضع یې ښه نه وه ګرځبندیز نافذ کړی، خو مظاهره چیان لا پسې له کنټروله وځي او غوسه یې ساعت په ساعت زیاتیږي. که څه هم بیګا په ځینو سیمو کې د څارنوالۍ له پرېکړو خلکو هرکلی کړی، خو مظاهره چیان په دې ټینګار کوي چې د پولیسو پالیسۍ باید سمې شي. دوی وایي له تورپوستو امریکایانو سره د پولیسو چلند سخت له توکم پالنې او تعصب ډک دی او حکومت د دې چارې په سمون کې پاتې راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مظاهرو کې د موټرو او مغازو په سوځولو او په زیات تاوتریخوالي اندېښمن دی او ګواښ یې کړی چې د وضعیت د کنټرول لپاره به د امریکا پاوز وګماري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او ګڼ نور چارواکي د پاوز له ګمارنې سره مخالف دي. اسپر پرون وویل د سوله ییزو مظاهرو پلوي کوي ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وژل یو وحشتناک جرم دی. اسپر ویلي د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. دا لومړی وار نه دی چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس په امریکا کې د تورپوستو وژنه په لوی جنجال اوړي، بلکې په تېرو کلونو کې هم امریکا په دې خاطر د تاوتریخجنو مظاهرو او لاریونونو تجربه لري. انتقاد دا دی چې هر وار تر ډیرو لویو لاریونونو وروسته بیا هم پولیس له تورپوستو امریکایانو سره چې د امریکا د 310 میلیونو نفوسو شاوخوا 14% جوړوي ناسم چلند ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د جون د میاشتې څلورمه د تاو تریخوالي د ماسوم قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو له حقونو د دفاع بنسټونه ویلا هم افغان ماشومان د جګړو او تاو تریخوالي قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وای افغانستان کې وروستي دوه کلونه ماشومانو ته مرګونی وو. نور حل کابل د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
شب خانی تطلیلی و اجاقل تاله گیدل وزیعت این بخی خراب و خیب زن پویسای نیم بیوش شسته هم
ساکینه پینزلس کاله نده دوایی یو نیم کال وراندی پا پکتیا ولایت که پخا پا یو انتحاری حمله که زوب لسوا اووز معلوله ده
پخا می خاک سوید ایس پخا بانیسی نا پویگم کگا کگا زمه ایس پخا کتا که خدای نسم پا منزا که بانی او درم سیم کیوما تب توس نسم تلی من درسی تا مطلعنم پا دقا کالب سروس نسم تلی
ساکینه دوی لیده غی پیخی وروس تا کابل ترا کرسول دا اووز لخپل زاره پلار او مور سره د بیزای سو یو پی یو کام که لکم زور اقتصادی حالات سر زوند کوی ساکینه پا هیواد که دا جگرو او تاوتریخوالی لعمله دا قربانی سو یو ماشومانو یو بیلگه ده دا جون میاستی تلورمه لا جگرو او تاوتریخوالی دا ماسوم قربانی و ماشومانو رد دا ملگرو ملتونو لولوری دا ساکینه پشان لجگرو قربانی سو یو ماشومانو تا زنگری سوی ده ملګرو ملتونو دغه ورځ د 1922 کال د اګست میاشتې په نهمه نیټه هغه مهال چې د اسرایلو په جګړو کې فلسطینی او لبناني ماشومان قرباني سول د جون میاشتې څلورمه نیټه یې له جګړو او تاوتریخوالي د ماسومو ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هغه هیواد چې له څلورو لسیزو پکې جګړه روانه ده او د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ناامنه هیواد بلل کیږي د همدې ورځې د لمانځنې په پلمه یې یو ځل بیا د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي 2019 او د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې جګړو یو ور بیا زور واخیسته چې تر ټولو زیاته قرباني پکې ماشومانو ورکړه. د دغه ادارې ویان دی مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شروعي 2020 متاسفانه ما
د 2000 شلم کال لمړۍ میاشتې یعنی مارچ اپریل او مئی د ماشومان لپاره خنړې ورځې وي. موږ د تیر 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې له ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې له ملکي خلکو په ځانګړې توګه له ماشومانو د ساتنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر په خپل تازه راپور کې چې د ساور میاستې په وروستیو کې خپور سه ویلي چې له 1530 ملکي وګړو چې د 2000 کال په لومړیو دریو میاستو کې وزل سوي 150 یې ماشومان دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه وایي چې د جګړو ترڅنګ افغان ماشومان له نښتو او تاوتریخوالي لکه له درنو کارونو، کډوالۍ، قاچاقو، له هغوی د جنسي ګټې اخیستنې او ګڼو نورو مسایلو ځورېږي. افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي په دغه هیواد کې په زیاتو مواردو کې د افغان ماشومانو حقونه نقض شوي دي. د دغه کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرکزای
په ټولو مواردو کې د ماشومانو حقونه نقض شوي، لکه په هوایي بمباریو کې یا هم د سړک غاړو ماینونو، چاودنو، د غیر مسؤولو وسلوالو په نښتو کې ماشومان وژل کیږي او د همدې ژوند له ګواښ سره مخ دی.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مني چې له ماشومانو د ملاتړ په برخه کې لازم کار نه دی سوی. د دغه وزارت د ماشومانو د ملاتړ د برخې مشر نجیب الله اخلاقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو وضعیت ته رسیدنې لپاره د حکومت لومړیتوبونه او اړتیا نړیوالو مرستندوی ته ارزښت نه لري. له بل اړخه موږ د پراختیايي بودیجې له کمبود سره مخ یو، نو ځکه هغه ماشومان چې په جګړو کې معلول شوي او یا هم نورو معلولینو ته لازم کار نه دی شوی.
له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د جګړو د ښکېلو اړخونو لوري د نړیوالو قوانینو په پام کې ساتل او د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو له حد سره کېدای سي چې د جګړو او له تاوتریخوالي د قربانیو کچه راټیټه سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
کرونا وایروس نږدې ټول نړۍ تاریخي غزولی او د دغه ناروغي پر ضد د واکسینو د جوړولو هڅې هم ګړندۍ شوې. اټکل دا دی چې تر نومبر میاشتې پورې به صنعتي هیوادونه او روغتیایي شرکتونه وکولی شي دا واکسین تولید کړي. ملالۍ بشیر دا موضوع تفصیل دروري.
اوس مهال قرنطین، ټولنیز واټن، د ماسک اخستلو، د لاس پریولو او د کورونا وایروس معایناتو وکړای سوای د دې وایروس د خپرېدو مخه ونیسي. خو دا د کار پای نه دی، ځکه واکسین نه دی جوړ سوی او کورونا وایروس هیڅ ډول درملنه نه لري. اوس مهال که د نړۍ له روغتیایي ادارو وپوښتل سي چې تر ټولو زیات څه ته اړتیا لري، شایي ووایي د کورونا وایروس پر ضد واکسین. د یو شمیر هیوادونو حکومتونو د واکسین جوړولو کارونه چټک کړي دي چې شایي خوندي او اغیزناک وي. د روغتیا نړیوالې ادارې وایي په بیلابیلو طبي مرکزونو کې تر سلو زیات واکسین تر تحقیق لاندې دي، خو تر اوسه څوک نه دي بریالي سوي چې واکسین جوړ کړي. کارپوهان خبرداری ورکوي چې تر اوسه د کورونا وایروس د واکسین تطبیق میاشتې وخت غواړي. په روسیه کې یو شمیر متخصصینو په دې هیواد کې د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړېدو په اړه پوښتنې مطرح کړې دي. د روسیې د روغتیا وزیر میخایل موراشکو تیره اونۍ پارلمان ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه او وی ویل چې هیله لري د جولای میاشتې تر پایه به واکسین جوړ سي، خو ده د دې تحقیق په اړه څه ونه ویل چې کوم ډاکتران یې پر مخ وړي. په روسیه کې تر 400,000 زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي او تر امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې د دې وایروس زیاتې پیښې لري. یو شمیر متخصصین د روسیې د روغتیا له وزیر سره موافق نه دي. له دوی څخه یو په مسکو کې د میچنیکوف تحقیقاتي تجربه ځای رئیس ویتالی زفیریف دی. دی وایي ممکنه ده چې د واکسین جوړېدو ته مهالویش جوړ سي، خو نه دومره ژر لکه د روغتیا وزیر چې ورته خوشبینه دی. په امریکا کې د اوفونی ناروغیو ملي انسټیټیوټ رئیس انټونی فاوچی په دې باور دی چې د کورونا وایروس د واکسین لپاره مهالویش شایي مرسته وکړي چې واکسین ژر جوړ سي. اوس مهال د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره تر نومبر میاشتې وخت ټاکل شوی دی. ډاکټر فاوچی تیره اونۍ سی این این تلویزیونی شبکې ته وویل شپږ میاشتې ښه وخت دی که هر څه پر خپل وخت تیر سي. د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د وړاندوینه د روان کال په نومبر او ډسمبر میاشتو کې دی. د برتانیا په اکسفورد پوهنتون کې د ویروس پیژندنې څانګه جنیر انسټیټیوټ سترازینیکا شرکت د کورونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د شریک په توګه انتخاب کړی دی. د دواړو ادارو پلټونکي هڅه کوي د کورونا ویروس پر وړاندې مقاومت لرونکي پروتینونه جوړ کړي چې د انسان بدن ته تزریق سي او د ویروس پر ضد د انسان د بدن مقاومت زیات کړي. د پوهانو په باور دا ډول واکسین تر ډیره بې ضرره وي، خو کولای سي د انسان د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کړي. یو بل امریکایي شرکت نووا واکس هم تیر اونۍ اعلان وکړ چې په استرالیا کې د انسان پر بدن د واکسینو تجربه پیل کړې ده. په دې تجربوي واکسین کې پروتیني واحدونه تر ټولو مهمه